صدیقی او اوریدونکو ته سلامونه. روان خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده او افغانستان ته د ګرجستان د سلګونو پوجانو د استولو ترڅنګ په خبرونه کې ګڼ نور مطالب د افغانستان په ارتباط خبرو. خو لومړی به له جان خالی کوزی څخه د دې ساعت خبرونه واورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان له حکومت سره د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې مرسته کوي. پرون د کابل په هوایي ډګر دوه توغندي ورول شوي ول. د ایران د جمهوري ریاست مات شوی کاندید وایي یو شمیر بندیان د شکنجې له وجې مړه شوي دي او په غزې کې د اسلامي ډلو په ډزو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ ویل د کابل له حکومت سره د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په کار کې د مرستې په مقصد بیرته خپله ستره ونډه اخلي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د نړیوالې ټولنې په استازیتوب وویل د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون لپاره د تخنیکي مرستو په انسجام کې به یو ځل بیا مخکښه ونډه ولري. د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره 1400 کسانو ځانونه کاندید کړي ول او د ولایتي شوراګانو لپاره ټول ټال 3000 کسان د سیالیو لپاره چمتو دي. ملګري ملتونه وایي په انتخاباتو کې ممکن زیات شمېر کسان رای ورکړي او د خلکو ګڼه ګوڼه به د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ته یو ستر آزمیښت وي. د امریکا پوځ وایي پرون د کابل په هوایي ډګر دوه توغندي ورول شوي ول خو مرګ ژوبله نه درلوده. پوځي چارواکي وایي د توغندیو پرونی حمله په روانې میاشت کې په کابل باندې د وسلوالو دوهمه حمله وه. طالبانو د مخکنۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی وه. له خلکو سره اندېښنې پیدا شوې چې وسلوال ممکن د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو هلې ځلې وکړي. امنیتي ځواکونو د کابل سخت امنیت نیولی او چارواکي وایي توغندي لرې فاصلې څخه ویشتل کیږي او دا یوازینۍ وسله ده چې وسلوال ترې کار اخلي. خبرونه له ازادي راډیو واوري. د ایران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې مات شوی کاندید مهدی کروبي وایي د جون د میاشتې په اعتراضاتو کې یو شمېر نیول شوي کسان د شکنجې له وجې مړه شوي دي. کروبي مخکې ویلي وه د جون د میاشتې جمهوري ریاست د انتخاباتو په اعتراضاتو کې په یو شمېر نیول شوو ښځینه او نارینه و بندیانو باندې جنسی تیری هم شوي دي. ایرانیو چارواکو د کروبي دا ادعا رد کړې او بیا اساسه بللې ده. د شکنجو په اړه د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي د هغو ادعاو په اړه چې وایي له بندې شوو مظاهره کوونکو څخه د شکنجو په زور اعترافات اخیستل کیږي غور کوي. یوې اسلامي ډلې چې القاعده شبکه یې ملاتړ کوي په غزې کې د حماس له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه او په ډزو کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. عیني شاهدان وایي جګړه هغه مهال پیل شوه چې د حماس ځواکونو د غزې په جنوب رافه ښارګوټي کې یو جومات چې د جند انصار الله ډلې شاوخوا سل کسان پکې راټول شوي ول محاصره کړ. د جند انصار الله اسلامي ډله او څو نورې وړې ډلې زیار باسي چې په غزې کې د حماس په نسبت لا سخت اسلامي قوانین جاري کړي. دا اسلامي ډلې د غراس په حماس انتقادونه کوي چې ولې په تیرو څو میاشتو کې له اسرائیلو سره اور بند کړی دی. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په تورې بحیرې کې له غونډې او خبرو وروسته خبري کانفرانس کې وویل له روان مالي بحران سره سره دواړه هیوادونه د سوداګرۍ د پراختیا لپاره زیات امکانات لري. میدویدف د نورد سټریم په نامه د غاز د انتقال پایپ لاین ته اشاره وکړه او وویل چې دا د جرمني او روسیې ترمنځ د همکارۍ ښه مثال دی چې په دې سختو اقتصادي شیبو کې هم د جوړولو کار دوام لري. تمه ده چې د غاز د انتقال دا پایپ لاین به په 2011 میلادي کال کې په کار پیل وکړي او هر کال به 55 میلیارد مکعب متره د روسیې غاز جرمني ته انتقال کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل خبریالانو ته وویل د روسیې له مشر میدویدف سره په کتنې او خبرو کې په چچنیا کې د بشري حقونو د دریو تنو فعالانو د وروستۍ وژنو مسله هم یاده کړه. د جنوبي کوریا جمهور رئیس لی میونګ باک له هستوي وسلو څخه د دواړو کوریاو د پاکولو او د غراز د متعارفو وسلو د تولید د کمولو په مقصد له شمالي کوریا سره د خبرو غږ وکړ. د جنوبي کوریا جمهور رئیس د جاپان له استعمار څخه د خلاصون په مناسبت یوه بیانیه ورکړه او هستوي وسلې د شمالي کوریا د امنیت او ویل چې هستوي وسلې د شمالي کوریا د امنیت ډاډ نشي ورکولای. په استانبول کې د نساجۍ د یوې فابریکې مخکې چاودنې یو تن وژلی او بل یې ژوبل کړی دی. د ترکیې سی این این تلویزیون رپورټ ورکوي چې دا پیښه د غازی عثمان پاشا په مینا کې چې د استانبول په اروپایي برخه کې ده شوې ده. چاودنه د فابریکې بهر د کثافاتو په صندوق کې شوې او یو امنیتي ساتونکی یې وژلی دی. د استانبول د پولیسو مشر دا یوه ترورستي پیښه بللې ده. په تیرو وختونو کې کوردي وسلوالو ډلو او افراطي مسلمانو ډلو په استانبول کې چاودنې کړي دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. په روانه خبرونه کې به واوري چې ګرجستان غواړي په سلګونو عسکر افغانستان ته واستوي، خو بل لور ته د امریکا د دفاع وزیر په دې هیله دی چې افغانستان ته به د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو هیله ترې ونشي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې د امریکایي ښځینه عسکرو لګزمو خبرو. دا به هم واوري چې د افغانستان انتخاباتو ته د امنیت په برخه کې اندېښنې شته. د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی سیاسي ژوند ته کتنه لرو او د پاکستان د ازادي ورځې په مناسبت دغه هیواد د چارواکو څرګندونې خپرو. د همدې ورځې په ارتباط د بیلتون غوښتونکو بلوچانو نظر هم له تاسو سره شریکوو. تکل شوی ده چې نن یو ډله امریکایي پوځي روزونکي ګرجستان ته ولاړ شي او دغه هیواد یو شمېر پوځیان وروزي. دغه روزل شوی عسکر به بیا افغانستان ته واستول شي. بل لور ته تبلیسي غواړي چې یو شمېر عسکر مخکې تر دې چې راتلونکی کال افغانستان ته ولي شي په فرانسه کې وروزي. افغانستان ته به د نویو لیژونکو ګرجي عسکرو شمېر د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې 1500 ته ورسیږي، چې له دې سره به د پخواني شوروي اتحاد د بیلو شوی جمهوریتونو په منځ کې تر بل هر هیواد د ګرجستان د عسکرو تعداد په افغانستان کې څو برابره زیات شي. اوس مهال د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو څخه آذربایجان، اوکراین، استونیا، لاتویا او لیتوانیا په افغانستان کې عسکر لري. افغانستان ته د ګرجستان د نویو عسکرو د لیږلو په اړه له مسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د بهرنیو اړیکو مشر الکساندر ویرشبو ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو فوجي ماهرین به د ګرجستان د فوجانو سره د تعلیم او تربیه په برخه کې مرسته کوي. د دې ترڅنګ د ګرجستان ولسمشر میخایل سکاشویلی د پارلمان په غونډه کې ویلي چې ګرجستان به په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکوي. د ګرجستان پارلمان د رایو په اتفاق افغانستان ته د ګرجستان د عسکرو لیږل تصویب کړی دی. ګرجستان به ټول ټال 1500 تن عسکر افغانستان ته ولیږي چې په هغه هیواد کې به د امریکا د متحده ایالاتو، فرانسې او ترکیې د مسؤلیت په ساحه کې دنده ترسره کوي. په مسکو کې د افغانستان د معاصرو مطالعاتو د مرکز سیاسي کارپو اندری سیرین کوایي افغانستان ته د ګرجستان د عسکرو لیږل په دې معنی دی چې ناټو ته وښيي چې ګرجستان د ناټو سره همکاریو ته چمتو دی او په ناټو کې خپل دریځ غښتلی کړي. د ګرجستان 16 ساعته ځواکونه به افغانستان ته تر لیږل کېدو مخکې په ګرجستان او فرانسه کې پوځي روزنه ویني او د محربي فعالیتونو لپاره به چمتو کیږي. دا مطلب د جمعې په ورځ د ګرجستان د دفاع وزیر مرستیال ګیلا بیت زینیشولی خبریالانو ته څرګند کړی دی. په ګرجستان کې به امریکایي پوځي ماهرین د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه ګرجي عسکرو ته پوځي روزنه ورکوي او د تعلیم او تربیه وروسته به 170 تن عسکر د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې افغانستان ته ولیږدول سي او دوهمه ډله به په فرانسه کې زده کړې کوي او د 2010 میلادي کال په پسرلي کې به افغانستان ته واستول سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ګرجستان به د راتلونکي میلادي کال تر لومړیو میاشتو 1500 عسکر افغانستان ته ولي شي، خو امریکا بیا افغانستان ته عسکر نه استوي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان جنرال سټینلی مکریسټال د افغانستان د حالاتو جاج اخلي او وروسته به خپل رپورټ مربوطو چارواکو ته وړاندې کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانانو په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د عسکرو د شمیر د زیاتولو خبرې کولې، خو دا مهال د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د جنرال مکریسټال په ارزونه کې به افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو خبره مطرح نه شي. په دې اړه جان خالق کوزی رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پنځمه په مخام ویلی و د افغانستان د حالاتو په ارزونه کې چې جنرال مکرستل به په نږدې ورځو کې برابره کړي افغانستان ته د نورو زیات شمېر عسکرو د استولو مسله به پکې نوې مطرح د دې په ځای به جنرال مکرستل د حالاتو وضع په ډګر کې تشریح کړي او په افغانستان کې د ډېر عسکرو په اړه چې شمېر به د روان کال تر پایه 8000 ته پورته شي څرګندونې وشي رابرټ ګیټس په دفاع وزارت کې یو خبري کانفرنس د خبرو په مهال وویل
دا مهال جنرال سټینلی مکرستل د افغانستان او ذات جمهور رئیس بارک اوباما د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې څیړي دی به د خپلې ارزونې نتیجې له انتخاباتو وروسته د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې موږ او ناتو ته وړاندې کړي په دې ارزونې کې به په افغانستان کې د عسکرو د شمېر د زیاتولو په اړه کومه ځانګړې غوښتنه او وړاندیز نه وي خو موږ جنرال مکرستل ته په ډاګه کړي هر څه ته چې اړتیا لري باید وی غواړي تر څو ورسپارل شوی ماموریت سرته ورسوي
د امریکا د دفاع وزیر مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د عسکرو په زیاتېدو سره به د افغانستان د خلکو احساسات وپارېږي دا مهال افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس اوباما لخوا د عسکرو د زیاتېدو له اعلان پرته د نورو عسکرو د استولو مسله نه ده مطرح شوې دی وایي د افغانانو اکثریت پوهیږي چې موږ له دوی سره مرستې ته راغلي یو او دوی باید چې موږ ته د خپل شریک په سترګه وګوري د امریکا د دفاع وزیر وایي د افغانستان په ځینو برخو کې طالبانو خپل موجودیت او حضور څرګند کړی په روانو او راتلونکو عملیاتو کې به هدف د طالبانو په شاتم بول وي دغه راز باید په پاکو شوو سیمو کې امنیت ټینګ شي او خلکو ته د هغوی د حفاظت او ساتنې ډاډ ورکول شي د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی د امریکا د نوو اقداماتو اساسي برخه ده
د افغانستان په ماموریت کې د بری یو ډیر مهم عنصر په پوځي عملیاتو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې کمول دي زما په فکر کومه کړنلاره چې جنرال مکرستل برابره کړې یو جدي بدلون یې رامنځته کړی خو له دې سره سره موږ باید نور کار هم وکړو
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل ائتلافي ځواکونه باید د یو کال په موده کې په افغانستان کې پرمختګ وښیي ښاغلي ګیټس دا هم وویل که چیرې موږ په اوږدې موده کې په افغانستان کې خپلو امنیتي هدفونو ته ورسیږو بیا به هم د دې هیواد د اقتصاد او اداري ارګانونو د غښتلي کولو لپاره لسو نورو کلونو ته اړتیا وي تر څو د دې هیواد د دریو لسیزو جګړو ورانه لري شي
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو
ازادي رادیو او ملي تلویزیون په ګډه سبا د ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو تاریخي مناظره د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو ترمن جوړوي دا مناظره په مستقیم ډول له ازادي رادیو اوریدل شي او د ملي تلویزیون او یو شمیر نورو تلویزیونونو څخه لیدل شي وخت په یاد لري سبا یک شنبه د 7:15 د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وروسته د افغانستان د انتخاباتو امنیت ته د اندیښنو په ارتباط اوریدل شي د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه تازه انتخاباتي حالو زلو تاسو خبرو او د کاندید اشرف غنی احمدزی سیاسي ژوند ته کتنه لرو خو اوس نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو په دغو چاپی خبرونو کې هم د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط مطالب خبره شوې دي یوه اونۍ د مخه د کابل په لوبغالي کې د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لپاره د حامد کرزي د کاندیدو په ملاتړ لویه غونډه جوړه شوه اکانومست مجلې په دې باب په یوه مقاله کې ویلي سره له دې چې د انتخاباتي مبارزې له پیلېدو وروسته دا لومړی ځل و چې کرزي په یوه غونډه کې ګډون کاوه خو دا غونډه ډېره لویه نه وه په اکانومست مجلې کې وړاندې راغلي سره له دې چې په دې غونډه کې یو شمېر پښتنو او تاجکانو برخه لرله د غونډې لوی اکثریت د هزارګانو وو د اکانومست مجلې له دې تبصرې سره سم د ښاغلي کرزي د اصلي سیال عبدالله عبدالله چې پخوا د کرزي د بهرنیو چارو وزیر و انتخاباتي مبارزه جدي پر مخ تورمي مجله لیکي له ادعا سره سم ښاغلي عبدالله د جنوب په شمول چې د طالبانو بلوا ځپلی دی د افغانستان په ټولو سیمو کې د ایران په پیسو انتخاباتي غونډې او هلې ځلې پیل کړي دي اکانومست زیاتوي د ولسمشر کرزي خلاف ښاغلیو عبدالله او اشرف غنی احمدزی د تلویزیونی مناظرې په ګډون چې ولسمشر کرزي پکې برخه وانخیسته د یو لړ جالبو طرحو او پالیسیو وړاندیز وکړ د اکانومست د تبصرې په دوام کې ویل شوي چې د دې چارې د اصلاح لپاره هیله ده چې ولسمشر کرزی د 7:15 نیټه په یوه بله مناظره کې ګډون وکړي البته دا مناظره د ازادي رادیو په نوښت او د افغانستان د ملي تلویزیون په همکارۍ د یک شنبه په ورځ د افغانستان په وخت مازیګر په 15:30 بجې خپریږي، یعنی سبا ته. واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼه هم د افغانستان د اسد د 9:20 منټې د انتخاباتو په اړه مقاله لري او په ترس کې د افغان او امریکایي مقاماتو له خولې ویل شوی په داسې حال کې چې انتخاباتو ته تروی اونۍ کمه موده پاتې ده او داسې ښکاري چې کرزی به بیا هم بریالی شي. د ولسمشر باراک اوباما اداره چې د ښاغلي کرزی بری ته لیواله نه ده، د داسې لارو چارو په لټه کې ده چې د افغانستان پر ولسمشر د امریکا تکیه کمه شي او له وزیرانو سره له نږدې کار وکړي او د ولایتي او سیمه ییزو چارواکو واک زیات کړي. واشنگتن پوسټ همدارس لیکلی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هول بروک سلاکار جین ماریوت ویلی دی چې امریکا د افغانستان د اسد د 9:20 منټې په انتخاباتو کې یو مخ بې پلو ده. خدا ورسپانه په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنگین دات فرسپنتاله قول لیکلی چې امریکا په افغانستان کې د اجرایه ریاست د چوکۍ د جوړېدو ملاتړ کوي چې د افغانستان د حکومتي ادارو د بیوروکراتو چارواکو کفایت او وړتیا ښه شي. واشنگتن پوسټ یاتوي امریکایي چارواکو دا وړاندیز د کرزی له یو لوی سیال د مالی پخواني وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره مطرح کړی، خو نوموړي تر اوسه پورې موافقه نه ده کړې چې دا چوکۍ ومني. په افغانستان کې ډیر نړیوال ځواکونه په خاص ډول د امریکا پوځو زیار پسی چې د افغانانو کلتور او اناناتو ته زیات پام وکړي. د افغانانو اسلامي او کلتوري دودونو ته د درناوي په مقصد امریکایي ځواکونو په هلمند کې د شزینه عسکرو ګسمی جوړې کړي ترڅو د شزو د لټون په محل ستونزه رامنځته نشي. د مسلې په اړه د اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ جانقا علي کوزای اوروي.
د امریکا پوز د طالبانو زړه جګړې کې د خلکو د زړونو خپلولو په مقصد د سمندري ځواکونو یو شپږ څلوېښت کسیزه خزینه قطعه جوړه کړې ده. د پنسلوانیا ایالت یو بریدمنه جنیفر ګریګوري چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې خدمت کوي وایي، موږ په دې کار سره غواړو ثابته کړو چې د سیمه ییزو خلکو د کلتور او فرهنګ په وړاندې ډېر حساس یو. دا وایي دلته که د یوې افغانې ښځې سر لوڅ شي داسې انګیري لکه ټول ځان یې چې لوڅ شوی وي، او دا ځکه چې ښځې پوره پټې دي. اسوسییټډ پریس لیکي د امریکا په پوځ کې اصلا ښځې د جګړو له ډګر څخه منع دي او د ځینو عسکرو لپاره دا ډېر د تعجب ځای دی چې وګوري ښځینه همکارانو یې تر پوځي خولیو لاندې سرونه په دسمال تړلي او د جګړې تر ټولو سخت ځای کې ځای په ځای شوي دي. خو بریدمنه ګریګوري وایي خلک پوهیږي کوم کار چې موږ یې کوو د طالبانو ضد عملیاتو لپاره ډېر مهم او حیاتي دی. د امریکا د کولوراډو ایالت بریدمنه سارا فیرور وایي خزینه عسکرې په عراق کې هم د لټون یا تلاشۍ لپاره موظفه شوې وي او د هغه ځای تجربې موږ په افغانستان کې کاروو. دا وایي حقیقت دا ده چې موږ له افغاني ښځو سره له خبرو او راشه درشه څخه بیره نه لرو. په نوزاد کې دیره د امریکا د پوځ یو قومندان بریدمن زخاري مارتین وایي خزینه غواړي چې مړونه دې جګړې ته لاړ شي او ودې وژل شي. دی وایي دوی ته له ښځو څخه زیات استخباراتي راپورونه رسیږي او د همدغو معلوماتو په اساس دوی ته زیاته اندازه وسلې او چاودیدونکي مواد هم په لاس ورغلي دي.
سلا شوې ده چې د امریکا متحده ایالات د روسیې له لارې افغانستان ته د خپلو پوځیانو اکمالات وکړي. ویل کیږي چې درې اونۍ وروسته د شوې موافقې له مخې امریکایي عسکر کولای شي چې د روسیې د هوا او ځمکې له لارې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو نظامي او ملکي اکمالات وکړي. له ماسکو راپورټ لرو.
د امریکا متحده ایالات به د سپتمبر له شپږمې نیټې وروسته د روسیې دعوی قلمرو څخه په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته اکمالات پیل کړي. دا مطلب د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع په وزارت کې د نړیوالو اړیکو مرستیال الکساندر ویرشبو انټرفاکس اژانس ته څرګند کړی دی. روسیې او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د ځمکني او هوا له لارې د پوځي بارونو د لیږد موافقه ماسکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر پر مهال چې د جولای پژمنیته ترسره شو لاسلیک شوې ده. په موافقه کې راغلی چې د موافقې د لاسلیک کېدو څخه شپېته ورځې وروسته د امریکا متحده ایالات کولی شي د روسیې د ځمکني او هوا له لارې په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته پوځي توکي اکمال کړي. د دغې موافقې پر اساس د امریکا متحده ایالات کولی شي په یو ورځ کې تر 1200 ترانسپورټي الوتکو پورې چې په پوځي بارونو بار وي افغانستان ته لېږدولی شي. په موافقه کې همداراز راغلي چې روسیه به د مخدره توکو سره د مبارزې افغان پولیس د مسکو په نړیوال مرکز د ماده د واکې روزي او دا پروسه باید دوام وکړي. د یادونی وړ ده چې دا لړۍ اوس هم دوام لري او په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پوځیات شوای چې تر اوسه په دغه مرکز کې تر 200 تنو زیاتو کسانو کې نظری او عملی زده کړې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکوف څه موده مخکې ویلي وو چې روسیه چمتو ده د خپلې خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه هغو هیوادونو ته چې په افغانستان کې عسکر لري ورکړي. تر اوسه پورې د جرمني، فرانسې، اسپانیا او ایټالیا هیوادونو سره د پوځي ترانزیت موافقه لاسلیک شوې ده.
د 1988 کال انتخابات
د اسد نه وشتمی د افغانستان د ولسمشۍ ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. د انتخاباتو لپاره پوره تیاری نیول شوی خو ځینې کتونکي د امنیتي اندېښنو په څنګ کې له درغلۍ ویره لري. هغوی وایي شای په لرې پرتو سیمو کې په پراخه پیمانه درغلۍ وشي. د دې موضوع په اړه عصمت څاروان د لویدیځو خبري سرچینو پر اساس رپورټ لري.
د انتخاباتو د چارو څارونکي او مسؤلان وایي چې د اسد د 9 نیټې په انتخاباتو کې به په تیره بیا د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې درغلي وشي. هغوی وایي د درغلۍ ډېر امکان په هغو سیمو کې دی چې خپلواک څارونکي نشي ورتلی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي چې په دې برخه کې شک ځکه پیدا شوی چې په ځینو محافظه کارو سیمو کې حتی تر سړیو هم زیاتو ښځو نمونه ثبت کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان یوې سلاحکاري وویل د رایو د کارتونو بازار دومره تود شوی چې د پخپله وکړی شول چې زر کارتونه په بیه واخلي. د انتخاباتو څارونکي وایي چې دوی د اسد د 9 نیټې په انتخاباتو کې 10% درغلي زغملی شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د خپلواک بنسټ مشر جانداد سپینغر وایي که درغلي او تقلب تر 10% پورې وي د دل لپاره به د منلو وړ وي. سپینغر همداراز وایي چې دی توقع نه لري چې د افغانستان انتخابات د امریکا، جرمني، فرانسې او نورو اروپایي هیوادونو په معیار برابر وي، خو هیله لري چې لږ تر لږه د درېیمې نړۍ د هیوادونو په حد کې وي. څارونکي وایي چې د دوی لویه اندېښنه له دې درکه ده چې بایلونکي کاندیدان او یا د هغوی پلویان به د انتخاباتو نتیجې ته غاړه کښېنږدي. د هغوی په وینا دا مسله کېدای شي په افغانستان کې چې د وسلوالو طالبانو له تاوتریخوالو سره مخامخ دی سیاسي ناکراري رامنځته کړي. د سی آی ای له اټکل سره سم د افغانستان نفوس 3.8 میلیونه او 6 لکه دی چې نیمایي تر 18 کالو کم عمر لري، خو له دې سره سره په افغانستان کې له 1990 کال را په دې خوا سرشمیرنه نه ده شوې چې د دغه هیواد د نفوس دقیق شمیر او د خلکو د عمر اوسط وښيي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای ایډی تیره اونۍ وویل د 2004 کال د ولسمشۍ تر انتخاباتو دا ځل د درغلۍ د مخنیوي لپاره ښه تدابیر غوره شوي، خو له بلې خوا د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلان وایي چې تر 10% زیات انتخاباتي مرکزونه به د امنیتي اندېښنو له کبله بند وي. د فرانس پرس اژانس تر راپور له مخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مقاماتو د پنجشنبې په ورځ وویل د رای ورکولو په سلګونو مرکزونه به د انتخاباتو په ورځ بند پاتې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مرستیال زکریا بارکزی په وینا په 2000 مرکزونو کې به 6200 پرانیستي وي، خو د دې په مقابل کې دا ځل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کرارو سیمو کې د رای ورکولو مرکزونه زیات کړي. د 2004 کال په انتخاباتو کې د ټولو مرکزونو شمیر 6200 وو، خو دا ځل 2000 مرکزونه په پام کې نیول شوي دي.
آزادی رادیو او ملي ټلویزیون په ګډه سبا د ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو تاریخي مناظره د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو ترمنځ جوړوي. دا مناظره په مستقیم ډول د آزادی رادیو اوریدلای شي او د ملي ټلویزیون او یو شمېر نورو ټلویزیونونو څخه لیدلای شي. وخت په یاد لري سبا یکشنبه د 15 د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شوزو لپاره د عامه پوهاوي یو رسنۍ ورکشاپ پرون په مزار شریف کې جوړ کړ. له دغه ښار رسمي خبريال رپورت لري.
په مزار شریف کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټول ټاکنو کې د ښځو د فعاله برخه اخیستو او پوهاوي یو رسنۍ ورکشاپ پرانست. د بلخ ولایت د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر انجینر درمحمد وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د دوهمې مرحلې د ټول ټاکنو په ویاړ دغه ورکشاپ د بلخ ولایت د خویندو میندو د پوهاوي او د خپلو حقونو څخه د ګټه اخیستو په ویاړ جوړ شوی دی. انجینر درمحمد وایي چې په بلخ ولایت کې د رایو د استعمال د وړ کسانو څخه 40% ښځې دي او دوی ته د خپلو حقونو څخه څخه د ګټه اخستو د اسانتیا او په پام کې نیو سره 1500 اتیا د خزو د رای د استعمالولو محلونه جوړ شوی دي ترڅو د خپل او د خپل اولادونو د برخلیک د ټاکلو په خاطر دغه محلونو ته مراجعه وکړي او خپل رای د خپل خواخې کاسته وکاروي.
نننه ورکشاپ د ټول ټاکنو د خپلواک کمیشن د هدایت پر اساس د عامه پوهاوي د ریاست لخوا بلخ ولایت کې د خزو د فعال ونډې اخیستلو په خاطر د انتخاباتو په ورځ دایر شوی دی. تو څو موږ وکولای شو چې خپلو خویندو او میندو ته پوهاوی ورکړو او د دوی حقوق واضح شي او دوی وکولای شي چې د خپل حق نه استفاده وکړي، یعنی چې د رای حق دی او راشي د انتخاباتو په ورځ د ټاکنو مرکزونو ته خپل رای استعمال.
په مزار شریف کې د ښځو دامه پوهاوی په خاطر په جوړ شوي ورکشاپ کې داسې مېرمنې هم وې چې د رای د استعمالولو په طرز او طریقه نه پوهېدې، خو ډېرې لیواله دي چې د خپلې خوښې کس ته خپل رایه وکاروي. دا چې څنګه یې کاروي مېرمن شاګل وایي:
ما رامي خود خواهش داریم دمو مندازي چیزی که
نفر هر چاته مو چې خوښوي هغه ته خپل رایه استعمالوو او له هغه ولسمشر څخه مو غوښتنه سوله او امن دی. دا وایي خپلې رایې د استعمالولو پر مهال څنګه چې نور کسان خپل رایه استعمالوي هغه ته به ګورم، زبم په هغه ډول خپل رایه وکاروم او یا بل ځان سره د لیک لوس خواند یوسم. نوموړی وایي دا لومړی ځل دی چې موږ ته د رایې د استعمالولو په اړه معلومات راکول کیږي. په شمال سیمو کې سیاسي کارپو عبدالوکیل متین وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې په لرو پرتو سیمو کې د بیامنیتۍ د اندېښنې تر څنګ د ټول ټاکنو دامه پوهاوي د پروګرامونو اغیزه ډېره کمه لیدل کیږي او په دې توګه د زیاتو رایو د باطلېدو اټکل کوي.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په هکله تازه خبرونه.
په هرات کې د معتصم بالله مذهبي په ملاتړ غونډه وشوه. د ولسمشر انتخاباتو ته دغه کاندید په هرات کې پر ولسمشر حامد کرزي چې هغه هم پرون دغه ښار ته تللی و اعتراض وکړ. د هرات له ښاره رپورټ لرو.
معتصم بالله مذهبي د جمعې په ورځ د هرات ښار مولانا جلال الدین په تالار کې خپلو سلګونو پلویانو ته وویل د بری په صورت کې به په انصاف ولاړ حکومت ورته راولي. د خبرو په دوام د افغانستان د روان کړکیچ یوازینی د حل لار وسله والو مخالفینو سره د روغې جوړې کول یاد کړه. په افغانستان کې د کرزي د حکومت مخالفینو سره د سولې لار نیسم، سوله د خیر لار دی او د پدې کولو لپاره دینی علماو ته واک ورکوم. دغه نوماندې هرات د جمعې په ورځ راغلی و. په کومه چې ولسمشر ته بل نوماندې حامد کرزی هم راغلی و، ځکه نو د مذهبي د هرات د کمپاین مشر په سختو الفاظو نیوکه وکړه چې ولسمشر له دولتي امکاناتو نه په ګټه د امنیت په نوم د دوی په پلویانو محدودیت وضع کړی و.
ولسمشر پنځګونه شهر هرات از نوایی دګونه شهر هرات از تمام خلا میمون دعوتی داشتیم، متاسفانه که تمام راه بند.
له ولسوالۍ څخه هغه وایي سړي ښار ته امنیتي مامورین نه دي راپرېښودلي، خو دولتي مامورین دا اعدام به اساسه بولي. د هرات غونډه کې یو شمېر کسانو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې مذهبي څخه ملاتړ وښوده.
رای نه دنبالي او سر تا سر تمام قوی ما به همې د هر تکه به م هرات هم ان شاء الله به مې رای نه عدالت در به ما برادر بزمار دارم را حکم فرما کنه به افغانستان.
دوی وایي د یو اسلامي حکومت د جوړښت لپاره مذهبي وړ کاندید دی او د سولې ښه تګلاره لري.
د پنشیر د خلکو عالی شورا د جمعې په ورځ په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزي له کاندیدۍ په کابل کې ملاتړ وکړ. زموږ خبریال د غونډې ته ورغلی رپورټ یې راکوي.
د پنشیر د خلکو د سراسري شورا مشر جنرال دین محمد جرأت د جمعې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې جوړې شوې غونډې ته داسې وویل: د وایي ستاسو غوښتنې مو لوړو چارواکو ته رسولې دي او له همدې امله د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزي او له مرستیالانو یې مارشال محمد قاسم فهیم او کریم خلیلي څخه خپل ملاتړ اعلانوم. دا چې د پنشیر سراسري شورا کومې غوښتنې مطرح کړې دي، په دې اړه جنرال جرأت وویل چې زیاتې غوښتنې ملي دي او ترڅنګ غواړي چې د مقاومت په سیمو کې د بیرغونې کارونه ګړندي کړی شي، له شهیدانو او مایوبینو سره د مرسته وشي، د مجاهدینو د جشن لمانځلو لګښتونه باید دولت ورکړي. د غونډې ګډونوالو د پنشیر د خلکو د عالي شورا د دغې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم محمد زګریا نافع، شورا عالی پنشیر. دا ټول پنشیر خلک چې کوم دي د هغې شورا دی او دا ډېر اهم دی مونږ د پاره چې مونږ د شورا ته راغلی وو، مونږ د خپل شورا نه هیڅ کله د فیصلې نه بهر نه ځو. مونږ خپل رائے چې کوم دی حمایت زمونږ چې کوم دی د حامد کرزی او د معاونیت د اول جناب مارشال صاحب محمد قسیم فهیم دغې نه مونږ حمایت کوو.
دی محفل د پنجشیر د خلکو د خواست همداسې ده چې یو خو د جمهوري ریاست د کاندیداتورۍ د حمایت لپاره و چې ټول پنجشیریان د حامد کرزی پشتیبانی اعلام وکړ.
د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره یوازې د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي او کاندیدان ټول هڅه کوي چې د افغانستان په ټولو برخو کې خپل کمپاینونه وکړي او د خلکو رایې راخپلې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو له ورځې چې د اسد میاشتې 9 ده، 40 ساعته د مخه د کمپاین وخت پای ته رسیږي او تر انتخاباتو شپږ ورځې وروسته به د انتخاباتو پایلې روښانه شي.
اتو بجه او دیشت خیشوی زده ساعت ده خبرون و لندیز ساله ساقصه خلقی مرنده کبی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له حکومت سره د جمهوري ریاست د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې مرسته کوي. پرون د کابل په هوایي ډګر دوه توغندي وورول شول. د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مات شوی کاندید مهدی کروبی وایي د جون د میاشتې په اعتراضاتو کې یو شمیر نیول شوي کسان د شکنجې له وجې مړه شوي دي. یوې اسلامي ډلې چې القاعده شبکه ملاتړ کوي په غزې کې د حماس لمنتي ځواکونو سره جګړه وکړه. او د روسیې او جرمني مشران وایي هیوادونه له روان مالي بحران سره سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره زیات امکانات لري.
پرون په بلوچستان کې د پاکستان د آزادۍ ورځ دولت ولمانځله، خو بل لور ته بلوچ ملت پالو او خپلواکي غوښتونکو دا ورځ د تورې ورځې په نوم یاد کړه. د آزادۍ راډیو خبریال له کوټې رپورټ لري.
د پاکستان د نورو ښارونو غوندې په کوټه ښار کې هم د دې هیواد د خپلواکۍ د شپېتمه کلیزه ولمانځل سوه. که څه هم د ګرمۍ د عامو رخصتیو له امله د نورو کلونو غوندې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې جشنونه نه جوړ سوي، خو د بلوچستان په ایالتي اسمبلۍ کې د پاکستان د بیرغ پورته کولو مراسم ترسره سول چې یوازې لوړپوړي حکومتي مامورینو پکې برخه اخیستې وه. په ښار کې د ملیشه ځواکونو او پولیسو د پرله پسې ګزمې چې په خپلو موټرو د نورو کلونو په خلاف د پاکستان بیرغونه راځوړند کړي وو، سخت امنیت له امله ډیری خلک د ویرې او ډار له امله له خپلو کورونو نه راوتلي او یا هم د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په مقصد له ښاره د باندې تفریح ځایونو ته تللي وو، خو په ولسي کچه چندانې کوم جشن نه و جوړ سوی. په ښار کې د جشنونو پر ځای د کاربندیز په بڼه ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړلي وو، خو بل لور ته د بلوڅو اکثرو ملتپالو ګوندونو او خپلواکۍ غوښتونکو سازمانونو د پاکستان د خپلواکۍ د شپېتمه کلیزه د کوټې په شمول په اکثرو بلوچي سیمو کې د تورې ورځې په توګه ولمانځله. خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو په لندن کې د میشت ملتپال بلوڅ نوابزاده هربیار مری او د بلوڅو د قلات ریاست د مشر یا خان اف قلات میر سلیمان داد په لارښوونه پرون تور ورځ ولمانځله. د بلوڅو د اکثرو ملتپالو ګوندونو او خپلواکۍ غوښتونکو سازمانونو لخوا د جمعې په ورځ د کوټې په شمول په نوشکي، قلات، خوزدار، تربت، مند، گوادر، خاران، اواران او مشکل سیمو کې ګڼ شمېر بلوڅو چې ښځې هم پکې شاملې وې پر خپلو کورونو تور بیرغونه درولي وو او تر لاسونه یې تورې پټۍ تړلې وې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ وکږله، او د دوی په وینا دا ورځ یې له بلوڅو سره د ظلم له امله د تورې ورځې په توګه ولمانځله. په همدې ترڅ کې د جمعې په ورځ په کوټه، مستونګ او هب سیمه کې چاودنې وسوې. کراچۍ ته نږدې د بلوچستان په صنعتي ښار هب کې یوې زورورې چاودنې یو تن وواژه او د دوو پولیسو په شمول 13 تنه یې ټپیان کړل. په ټپیانو کې د دوو تنو حالت د اندېښنې وړ ښوول سوی دی. پولیس وایي دغه بم په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای سوی و چې د ریموټ کنټرول په وسیله وچاودل سو. همدارنګه پرون د کوټې ښار په ختیځه برخه کې هم دوه چاودنې وسوې چې په نتیجه کې یوازې 3 تنه ټپیان سوي دي. پولیس د دغو چاودنو پړه پر وسلوالو بلوڅو راچوي، خو خپله وسلوالو بلوڅو د دغو چاودنو په اړه څه نه دي ویلي. هیر د نوې چې ملتپال بلوڅان له 2006 میلادي کال راهیسې چې سپینږری ملتپال بلوڅ نواب اکبر بوکټی د پاکستاني امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو، هر کال د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځي. بلوڅ ملتپال وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې پاکستان د دوی وسایل غصب کړي دي او نه یوازې واک د بلوڅو په لاس کې نه دی، بلکې بلوڅان یې له خپلو حقوقو بې برخې کړي دي.
په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکو بلوچانو د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله.
په اسلام آباد کې بیا د پاکستان چارواکو د دغه هیواد د تاسیس د 25 جشن د لمانځلو پر مهال ملت ته وویل ترورستان د دوی آزادي نشي سلبولی. دوی هوډ ښکاره کړ چې د ترورستانو ریښې به د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه وباسي. دا څرګندونې له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د پاکستان د تاسیس د ورځې په مناسبت ملت ته په وینا کې ویل دوی د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ساتل غواړي. گیلانی ویل مستحکم افغانستان د پاکستان په ګټه دی او همداراز دوی هیله مندي چې د هندوستان سره هم د دوی اړیکې ښې او مضبوطې شي. نوموړي همداراز وویل ترهګرو هڅه کوله چې پاکستان په نړۍ کې بدنامه کړي خو هغوی بریالي نه شول او د سترې ماتې سره مخ شول. ګیلانی وړاندې وویل
ان کا ظلم و ستم اور بربریت کا شیوا آخر کار
د ترهګرو ظلمونه او بربریت زموږ د کلک هوډ او قوي عزم په وړاندې اخر هم د سر ټیټولو ته مجبور شو. تاریخ تل ګواهي ورکوي چې ظلم ختمیږي او ظالم ماتې خوري او مظلوم بیرته خپل حق ترلاسه کوي. د پاکستان د نورو لویو ښارونو په څیر د سرحد ایالت په مرکز پېښور او د سوات په مرکز منګوره کې هم د پاکستان د تاسیس د ورځې په مناسبت جوړو شوو غونډو ته د هیواد لوړپوړو مقاماتو ویناوې وکړې. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر قمر زمان کایرا په منګوره کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال ویل د ترهګرو د ماتې نه پس اوس موږ ټول به نه یوازې په سوات او ملکنډ بلکې په ټوله پښتونخوا او ټول پاکستان کې د دا ډول خلکو پر ضد پسون کوو. موږ به د خپلې خاورې نه د افراطیت ریښې ختموو. د سوات خلکو ته په وینا کې د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل د بیت الله مسعود د مرګ نه پس اوس ملا فضل الله او نور ترهګر قومندانان هم نشي بچ کېدی. نوموړي وړاندې وویل
او د دې ورځې موږ په انتظار یو چونکې دلته زما سکیورټي جنسو د فوج د پولیس لیویز اف سی ملګری ناشتي چې کم کم د شادګرد وینې ټیکی وته خې هغه وخت تیر شو. دای بوس لکه د مګې په سړونو نوځي خو که خدای کړی خیری دای به د سړونو راو باسو. نو زه به دومره ویم ای زما پښتنو رونو ای زما مشرانو چا چې زما د خپلونو نیکونو پټکی پاوا کې حضور دي چا چې زما د خوینو مندو پړې پاوا کې حضور چا چې زما جمعتونه شهیدان کړی چا چې قران شریفونه شهیدان کړی دي زه به تر هغه پارام نه کینم خپل سینه به سورې کم خدای ته سر نه ټیټو او د دې خلکو خاتمه مونږ دې جوندي پلرونو اولاد مونږ د هغه خلکو اولاد چې چا بچای نه کړی دي مونږ د احمد شاه بابا اولاد خپل تاریخ جوندې کو خپل همت خپل جرأت خپل شجاعت مونږ
کال کې د هند نه بیل شوی پاکستان دا مهال په بې ساري ډول د ترهګرۍ د ستونزې سره مخ دی. خو د دغه هیواد چارواکي وایي دوی ژمن دي چې خپله خاوره به د ترهګرو د منګولونه وباسي.
د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبرې
ازادي رادیو او ملي تلویزیون په ګډه سبا د ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو تاریخي مناظره د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو ترمنځ جوړوي. دا مناظره په مستقیم ډول له ازادي رادیو اوریدلای شي او د ملي تلویزیون او یو شمېر نورو تلویزیونونو څخه لیدلای شي. وخت په یاد لري سبا یک شنبه د 7:25 د کابل په وخت د مازیګر 5:30 بجې. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې ورسته د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی پر سیاسي ژوند یو مفصل مطلب لرو خو اوس یو اجتماعي مسله او په ننګرهار کې د یوې ستونزې په ارتباط بیلا د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اړوند د کابل کونړ له سیندونو پورې غاړه ډیورنډ کرښې ته نږدې یوه سرحدي سیمه ده چې خلک یې ډېر بې وصله دي او حکومتي مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې. د دغه ځای خلک له حکومت نه پل سړک او کلینیکونه غواړي. د دوی پر ستونزو له سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ د بیلی په نامه د یوې سیمې اوسیدونکي د حکومت د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. بیله د کابل او کونړ له سیندونو نه پورې غاړه د مومندو د غرونو بیخ ته پرته سیمه ده چې تر غرونو اخوا د پېښور د ګنداو مربوط خویزي مومند آباد دي او دې غاړې ته د بیلی په بیلابیلو کلیو کې سلګونه کورنۍ آبادې دي. د دغه سیمې خلک د ژوندانه له ټولو وسایلو نه محروم دي. دوی سړک د سیند د پاسه پل کلینیک او نور هیڅ هم نه لري. د سیمې یو تن سپینګیری د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د ګرمۍ د مخنیوي لپاره د سین په غاړه یو ابتدایي څپر جوړ کړی و او هره شیبه د اوبو د ډیروالي په وجه د وړلو له ګواښ سره مخ و. ازادي راډیو ته وویل
زما نوم حاجي کامل شاه او د دې وطن یم، سیادان یو، پاچین یو، د دې بېلې د خرکنې. زموږ مشکل اول نه دا مشکل دی چې موږ د هغه ځمکې د سین لاندې دي او سین موږ ته ډېر تکلیفونه رسولي دي او برحال تاسو وموندي زه په خپلو سترګو مو تاسو ولیدل. دویم زموږ دا منطقه ډېره غریبه ده، د هر نګانه غریبه ده، یو جوار او یا مقصد یا اوربش یا غنم دغه زموږ عایدات یو فصل مو دی کنه. په دغه کښتۍ وجالو شی چې تاسو مې راپور وتی پې په دغه م د اوړي او د ژمي هم دغه روزګار دی، بیمار تم تکلیف دی، رندور م پیښ شي، بیمار م پیښ شي، د شپې د ورځې یې په شاکو یې په لاسګاډي چا څه جانه کیا شو سین کې د وکو خطره ده، ځکه خطره ده چې دغه سین دی او کښتۍ ده، نو خطره خو ډېره زیاته ده.
د بیلي د یوه کلي ملا امام هم د سیمې د خلکو ستونزې ښې تشخیص کړي.
زما نوم مولای شیخ فضل الرحمن د مامنداري ورسوالۍ د بسول اوسېدونکی یم او د سادات کلي کې زما امامت. اولی مشکل د دوی دغه ده چې دوی د کله مریض پیدا شي دوی داسې شفخانه یا داسې کلینک دلته نشته چې هغوی هغه خپل مریض هغې ته دستي ساعت ویسي او که مشکل هغه حل کاندي. بل دویم مشکل د دوی دا دی چې د دوی ټول کاروبار د سینه غاړه دی. دوی ته دا مشکل دی چې دغه جالي چې دي دا جنریټری دي او کله چې سینه اډیر شي دغه وړي کې بیا دوی مشکل نهایتي بیخي زیات وي. او په ژمي کې هغه کښتۍ وي، داسې کښتۍ وي چې غټې کښتۍ تاسو به پخپله ملدلي یاستئ، اوس به پرې راغلي یاستئ. او بل د کلي خلک اقتصاد نه د نګانم ډېر غریب دي. دوی یو مکتب لري، ابتدایي شپږو تاکونه لري، داسې مکتب نشته چې هغوی په هغې کې خپل مشکل حل کړي. شپږو تاکونه لري، مکتب یې متوسطه دی. بل داسې مزدوري نشته دوی کومه مزدوري وکړي.
د بیلي د سیمې یو بل استوګن وایي کوکنار مو د حکومت په خبره بند کړل، خو دوی ته د مرستې لپاره هېڅ پاملرنه نه ده شوې.
زما نوم کشر خان د بیلي د کلي اوسېدونکی. بیلي خلک ډېر غریب دي، حکومت بالکل ورته مخه نشته. یو پلو سین دی، بل پلو غر دی، نه د مزدوري بندوبست شته، نه د بلې نورې کارخانې شته، نه یو شیان شته. بس ګوډونو واخېرو کوکنارو کاتم ختم شي. د جمهور رئیس پرمان موږ منو دی دی خا کوکنارم بند کړو، نور کوم غریبي نشته دی او حکومت موږ سره هېڅ مرسته نه کوي. موږ ته دا غواړو چې دا والي موږ سره والي ټولې دنیا سره ټول غریبانو سره مرستې وشي، موږ سره مرسته نه کوي. موږ سره چې د غنمو مرسته وشي، د پیاسو مرسته وشي، د کلینیک مرسته وشي، د جالي د پل مرسته وشي، موږ دغه مرستې غواړو.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د مومندري د خلکو استازي حاجي پیربخش ګردیوال وایي دا ستونزې یې حکومتي مقاماتو ته رسولي خو لا څه نه دي شوي.
دغه مشکلات تاسو ټولو ولیدلی چې اول د زموږ د افغانستان خلک خواهشات او کموتات او هغه یې ډېر زیات دی. فانه متاسفانه چې هغه کم هغه اولیا کومکونه چې مثلا دوی ورته ضرورت لري، لکه تاسو ولیدل چې موږ سین باندې په مشکله باندې راپورې وتو. بیا دوهم مشکل دغه و چې تاسو هغه مکتب پخپله ولیده، تاسو د دې ولس سپینګیرو او دغه مکتب د استادانو سره مخپله خبرې مو کړلې. دغه مشکل تاسو ولیده چې دغه ډیر غټ ولس دی او دوی اوس سپورې د شپږم صنف پورې یو مکتب لري. په فعلي حالاتو کې تاسو پخپله په دومره غټ ولس کې تاسو ګورئ چې کلینیک نشته. یعنی مونږ دا د حکومت ضعف دی، باید مونږ داسې خلکو ته چې د ترانسپورتي مشکل هم لري، باید اول د اول د دوی د کلینیک او د مکتب او د جمعتونو هغه وکړو، د مسجدونو هغه کو د لارو پروګرامونو کو. خو شکر د الحمدلله چې دغه توسه د ملي پیوستون د پروژې کومه ده، دغه یو څه کارونه کړی، خو هغه صرف د کورونو او د کوڅو او دغه په ماغه کې لګی دی. خو دا چې تاسو هغه غټ اومده مشکل چې ویني دغه سیم دی، زمونږ د حکومت نه او خاصتا د هغه خارجي خلکو نه چې دلته موږ ته د کومک د پاره او دغه د پاره راغلي، زمونږ زیاته توجه چې غواړو د ځکه دا یو د دې کلی مثلا د دې ټولې ولسوالۍ او بلکې د څو ولسوالیو مشکل دی چې زمونږ د زراعتي کې د دغه سین لاندې پرتی دي. نو مونږه د حکومت نه ډیره جدي توجه داغه ده چې دې ته خپل پام وکړي چې دغه سین دغه مشکل د سین د مشکل زمونږه حل کړي. د ولسونو
د ننګرهار د پوهنې رئیس محمد اقبال عزیزی د بیلی د سیمې د معارف د ستونزو په اړه وایي چې دوی خونځې دغه تفعال دي.
عمل تک تاسو تللی است خونځې موجود ده، ودانۍ لري، خو د بیل خبره ده چې او تاکونه به کم وي. د دې لپاره د ننګرهار د پوهنې ریاست په پام کې لري چې سرحد سیموتا او لریک پروتو سیموتا خدمات لا چټک کی او اته موجوده خوځونځي ودانی پراخ کی. د خوځونځي فعال ده یا نه ده فعال، زه فکر کوم په مجموع کې د ننګرهار په ولایت کې ټول خوځونځي تعلیمي کال پای ته رسیدلی ده او زده کوونکي او ښوونکي خوځونځي ته نږدې رخصتي دي.
د ننګرهار د سیاحت امیر ریاست پرسیال ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي چې سیمه ایز خلک دوی ته مراجعه وکړي کېدای شي چې ستونزي ورحل.
کلینیک خپل سټا
انکشاف غواړي هغه مجهز ده او د هغه چلول غواړي نو که چیرې واقعا زموږ دا خلک کورونه مستحق دي نو دوی د عامې روغتیا ریاست ته په سلسله مراجعه وکړي د دوی سره به زموږ د عامې روغتیا ریاست او هغه ارګنایزیشن چې هغوی دغه کلینیک ته خدمات عرضه کوي دوی به مشترک هیئت یو ځای ورسره لاړ شي ساحې نه بلیدنه وکړي که واقعا کوم ستاندردونه چې د یو کلینیک د جوړېدو په خاطر لازم دي هغه پوره کوي نو دوی واقعا مستحق دي انشاءالله هغه به ورته په نظر کې ونیول شي.
د ننګرهار د کلیو د بیا رغونې او پراختیا مرستیال مشر انجینر عبدالستار کریمي وایي بیلې ته استنادي دیوالونه او پل جوړول غټې بودیجې ته ضرورت لري او دا کار د دوی له وسې نه پوره نه دی. افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې نورې داسې سیمې هم شته چې لا د حکومت پاملرنه ورته نه ده شوې او سیمه ییز خلک یې د مرستو غوښتونکي دي.
پخوانی اکاډمیک شخصیت د نړیوال بانک سلاکار چې یو ځل د ملګرو ملتو د عمومي منشي او نړیوال بانک د ریاست مقام ته کاندید وغواړي په افغانستان کې نوي سیاستونه پلي کړي. په یوه هیواد کې چې د کورنیو جګړو او بهرنیو بریدونو په نتیجه کې وران شوی دی ډاکټر اشرف غنی احمدزی د پراخو اصلاحاتو یو پروګرام لري چې هدف یې په راتلونکي کې د یوه سوله ییز او سوکاله افغانستان رامنځته کیدل دي. د ازادي راډیو خبری څانګې جمهوري ریاست ته د کاندید ښاغلي اشرف غنی د ژوند او سیاستونو په هکله یو مطلب برابر کړی چې صالح ساقسی خالقي وړاندې کوي.
ډاکټر اشرف غنی د انتخاباتي مبارزې په بهیر کې د خپلې ښایسته دریشۍ او نکټایي پر ځای اوس افغاني کمیس او پرتوګ اغوندي او ځان په یوه افغاني پټو پیچي. ډاکټر اشرف غنی په دې توګه هڅه کوي چې د یوه کارپوه پر ځای د یوه سیاستمدار په څیره کې څرګند شي. ښاغلی اشرف غنی په پله پسې توګه خپل پیغامونه خپروي او وایي غواړي د افغانستان ولس ته دا چانس ورکړي چې د یو عادل او د یو فاسد نظام ترمنځ توپیر وکړي چې جمهور رئیس حامد کرزي او د ملګرو پر افغانستان حاکم کړي. ښاغلی اشرف غنی وایي د یو ځوان افغان خبرې د دې سبب شوې چې د ځان د جمهوري ریاست مقام ته کاندید کړي. اشرف غنی زیاتوي
Last year, I had a meeting with a number of young people, and one of them said, On the day of judgment, I'm going to take...
ما تیر کال یو شمیر ځوانانو سره وکتل. یوه یې راته وویل زه به د آخرت په ورځ ستا ګریوان نیسم. ما ترې پوښتنه وکړه چې ما څه کړي دي. د په ځواب کې وویل ته چوپ پاتې شوی، ته د هغه ظلم او فشار پر ضد چې هر خوا لیدل کېږي نه یې درېدلی، ته هیڅ نه وایې او د یو بدیل په توګه نه یې څرګند شوی. د دغه ځوان دغو خبرو زه مجبور کړم چې انتخاباتو ته ځان کاندید کړم.
شپیته کلن اشرف غنی احمدزی د کالیفورنیا د برکلی او د جان هاپکنز په پوهنتونونو کې د استاد په توګه روښانه لاسته راوړنې لري. په 1991 کال کې ښاغلی اشرف غنی د یوه انتروپولوجیست یا بشر پیژندونکي په توګه په نړیوال بانک کې مقرر شو. نوموړي هلته په یو لړ ډیرو پیچلو انکشافي پروژو کار وکړ، خو د مینه تل له افغانستان سره وه او تل به یې په واشنگتن کې د افغانستان له ټولو اړوندو پیښو او انکشافاتو سره پراخه دلچسپي ښودله. د کابل ته نږدې د احمدزي د لوی کام د یوې مشهورې کورنۍ غړی دی. په تاریخي لحاظ د دغه کام ډیر غړي د تیرو پاچاهانو په دربار کې د جنرالانو او یا عالي رتبه مامورینو په توګه کار کړی دی. خو اشرف غنی د افغانستان له سیاستونو څخه د شوروي اتحاد د اشغال او د کورنیو جګړو په کلونو کې له دې امله ځان لرې ساته چې د سیاسي ډلو ترمنځ اختلافات ډیر ژور وو. د نړیوال بانک یو چارواکی او د ښاغلي اشرف غنی نږدې ملګری سکاټ ګوګنهایم ډاکټر غنی له 15 کلونو راهیسې پیژني. ښاغلی ګوګنهایم چې په کابل کې د ښاغلي اشرف غنی همکار وو د یو افغان ملت پالونکي بولی چې د افغانستان په سیاستونو کې د ګډون لپاره په نړیوالو مؤسسو کې له خپلو لوړو ماموریتونو څخه تیر شو او هیله مند دی چې خپل جنګ ځپلی هیواد افغانستان وژغوري او خپل هیواد د نړۍ د پرمختلليو هیوادونو په لیکه کې ودروي. خغله گوگنهایم وی
اشرف could have stayed in the World Bank or the United Nations and moved pretty high up.
خغلی اشرف غنی کولای شو چې په ملګرو ملتونو او یا نړیوال بانک خپل کار ته دوام ورکړي او لوړ مقامونو ته ورسیږي. خو له هغه وخت چې زه د پیژنم د همیشه افغانستان ته قتل او د افغانستان په فکر کې و. د غوړی چې افغانستان د نړۍ یو بریالی هیواد وي.
د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر تر تروریستي حمله وروسته افغانستان ته د نړیوال ټولنې پاملرنه زیاته شوه. تر دغو تروریستي حمله وروسته الجزائر ډیپلوماټ لختار ابراهیمی یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د خاص استازي په توګه افغانستان ته ستون شو. ښاغلی اشرف غنی د 1990 کلونو په پای کې د لختار ابراهیمی له مهمو مشاورینو څخه و چې وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ د ډلې یو مهم شخص شو. د دغو متخصصینو او مشاورینو وړې ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې طرحه جوړه کړه او وروسته د بن موافقه لاسلیک شوه چې په افغانستان کې د یو نوي سیاسي نظام بنسټ کېښود. له دغه فرصت څخه په استفاده ښاغلی اشرف غنی د ملګرو ملتونو د یو مامور په توګه کابل ته ستون شو. خو هلته ښاغلی ابراهیمی د وهڅاوه چې د افغانستان په حکومت کې شامل شي. ښاغلی غنی لومړی د جمهور رئیس حامد کرزي د مشاور په توګه کار پیل کړ چې وروسته د مالی وزیر شو. په دغو دوو کارونو کې ښاغلی اشرف غنی د اقتصاد او بیارغونې په برخو کې مهم کارونه ترسره کړل. انګلیسي حقوق پوه او د پوهنتون استاده کلیر لوکارت چې په ناکامو دولتونو کې د سپات راوستو په هکله کتاب لیکلی دی د ښاغلی اشرف غنی د ډیرو کلونو دوسته او ملګری ده. میرمن لوکارت وایي
except of course on the day
right خغلی اشرف غنی په پلبسې توګه ټول وخت کار کاوه. د یوازې د جمعې پورس مسبي دودونو ته د احترام له امله استراحت کاوه. خو پرته لدی نوموړي د ورځې له 13 تر 16 ساعتونو پورې کار کاوه. د همداشان په خپل وزارت کې یو ټیم جوړ کړ او دې ټیم ته قانوني صلاحیتونه وسپارل. خغلی اشرف غنی په حکومت او کابینه کې د خپلې درې کلنې وظیفې په بهیر کې د اصلاح غوښتونکو او تعلیم یافته افغانانو مشرتوب په غاړه واخیست. اصلاح غوښتونکي او تعلیم یافته افغانان تل د جګړهمارو او ملیشه ځواکونو له قمندانانو سره په مبارزه کې وو. دغه جګړهمارو اندېښنه درلوده چې د اصلاحاتو په نتیجه کې به د دوی واک او نفوذ له منځه لاړ شي. خغلی اشرف غنی په افغانستان کې نوې افغانۍ، نوې بانکي سیستم او پر بډایانو باندې د مالیه ورکولو قانون رامنځته کړ او له جګړه مارو سره یو لړ ډیر پیچلې خبرې پیل کړې. څو دوی قانې کړې چې د ګمرکونو عواید د خپلو شخصي پکسونو پر ځای په ملي خزانه کې واچوي. ښاغلی اشرف غنی همداراز د هیواد د ملي پرمختګ لپاره په زړه پورې پلانونه جوړ کړل. د هغو مرستندویو سازمانونو مخه ونیوله چې افغانستان ته د سرو زرو د یو کان په سترګه کتل چې د ټولې نړۍ ډالرونو ورته را روان دي. د ښاغلي اشرف غنی بل مهم کار دا و چې د هغو ټولو وړاندیزونو پر ضد سخته مبارزه وکړه چې هدف یې د افغانستان په نوي اردو کې د ملیشه وسلوالو ډلو شاملول وو او هڅه یې کوله چې په ټولو برخو کې شفافیت رامنځته شي. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د کرزي په حکومت کې د پوهنې پخوانی وزیر رسول امین خغلی اشرف غنی د نویو مفکورو او نظریاتو خاون بولی. دی وایي خغلی اشرف غنی د دې توان لري چې په افغانستان کې یو با کفایته اداره منځته راولي او کولی شي چې په افغانستان کې د دولت او ملت جوړونې په برخه کې ستر کارونه ترسره کړي. د خغلی اشرف غنی لویه ستونزه دا ده چې څنګه وشي کولی د عامو افغانانو زړونه او اعتماد لاسته راوړي. دی نن د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ یو له هغو دریو کسانو څخه بلل کیږي چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب چانس لري. ښاغلی اشرف غنی ادعا کوي چې 14 کاله یې په تحقیق او لیکنو تیر کړي او د افغانستان د تیر 1500 کلن سیاسي، اقتصادي او اجتماعي تاریخ په هکله یې څېړنې کړې دي. خو وایي چې د ده لپاره تیر یو کال د زده کړې یوه بېساري تجربه وه. دی وایي
I've at least seen 100,000 Afghans across all 34 provinces. ما
په دې موده کې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له لږ تر لږه سلو زرو افغانانو سره وکتل او د ځوانانو د ځانګړو وړو ډلو سره مې بحثونه وکړل. ما د دوی خبرو ته غوږ ونیو او زه اوس د هغو ستونزو، غوسو او رنځ ته انعکاس ورکوم، خو په عین زمان کې د دوی هیلې او امیدونه هم په پام کې لرم، ځکه زه د راتلونکو لسو کلو لپاره د کار یو بشپړ پلان لرم چې په هغه کې د دغو خلکو غوښتنو ته ځواب ویل کېږي، او د راتلونکو شلو کلونو لپاره مې داسې یو چوکاټ جوړ کړی دی چې کولی شي د یو سوکاله باثبات افغانستان بنسټ وګرځي.
ښاغلي اشرف غني ته په انتخاباتي مبارزه کې د امریکا سیاسي ستراتیژیست جیمز کارویل مشوره ورکوي. ښاغلی کارویل په 1992 کال کې د امریکا د جمهور رئیس په توګه د ښاغلي بل کلینټن په بریالیتوب کې مهم رول درلود، خو ځینې افغان څارونکي په شکل لري چې د دغه ښاغلي د انتخاباتي مبارزې ډیر مدرن شکل به د افغانستان په سیاسي صحنه کې بریالی وي، ځکه په افغانستان کې هر څه د سیمه ایزو او قبایلي ائتلافونو په جوړښت کې کیږي. د دې قبایلي ائتلافونو په سر کې تل پیاوړي خلک وي چې ځینې ملیشي لري او یا د ملیشو قمندانان دي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ښاغلی اشرف غني له هغه وخته پیژني چې دی په 1980 کلونو کې د کابل پوهنتون استاد و. ښاغلی حاجي داود ازادۍ راډیو ته وویل د ټولو هغو افغان ټکنوکراټانو په څیر چې په غرب کې روزل شوي دي، ښاغلی اشرف غني هم ډیر آسیب پذیر دی.
دوی سره په تیره بیا ډاکټر اشرف غني سره یا نور وزیرانو دوی سره کومه سیاسي اجنډا نه وه، په دې چې نه دوی یو سیاسي حزب درلود، نه سیاسي سابقه درلوده، نه سیاسي خلکو سره د دوی تړاو و. دوی ډېر زیات متکي په نړیوالې قواوو، په ملل متحدو، په امریکا او په دوی و. نو اوس هم دا په کمپاینونو کې یعنی دسې دغه نه لري، په اصطلاح سیاسي سازمان نه لري.
خود اشرف غني پلویان بیا دا د ده د قوت نښه بولي. اجمل عابدي یو دېرش کلن افغان کارپوه دی چې له یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې سره یې د دې لپاره کار پرېښود چې د اشرف غني له انتخاباتي مبارزې سره مرسته وکړي. نوموړي چې د پخواني شوروي اتحاد د اشغال او د طالبانو د حاکمیت په مهال په پاکستان کې ژوند کړی، د اشرف غني په مشرتابه کې د افغانستان د هیلو او د فساد د له منځه وړلو نښې نښانې ویني. ښاغلی عابدي وایي
افغانستان به یک رهبر توانا، یک رهبر قاطع، به یک رهبر جدی و به یک رهبر
افغانستان یو پیاوړی، یو قاطع، یو جدی مشر ته اړتیا لري او یو مشر ته چې د دې توان ولري چې افغانستان له دې بحران څخه وژغوري، خپل خلکو او ملت ته زړه سواندي وي او وکړي شي چې د خلکو درد درک کړي، چې دا ټول صفات په ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي کې لیدل کیږي.
د ډاکټر اشرف غني احمدزي سیاسي ژوند ته کتنه و.
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
ازادي رادیو او ملي تلویزیون په ګډه سبا د ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو تاریخي مناظره د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو ترمنځ جوړوي. دا مناظره په مستقیم ډول ازادي رادیو اوریدلی شي او د ملي تلویزیون او یو شمیر نورو تلویزیونونو څخه لیدلی شي. وخت په یاد لري سبا یک شنبه د 7:15 د کابل په وخت د مازدیګر 5:30 بجې. دا اوس مو خبر ترلاسه کړ چې په کابل کې یو 14 شوې ده. زما همکار د په ټلیفون کې له کابل را سره ده. دا 14 څنګه رامنځته شوې ده؟
مننه شیبر صاحب، تاسو اشاره وکړه چې 14 بلې په 8:30 بجو باندې یو زورور 14 په کابل ښار کې واورېدل شو. البته کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړل دا د توغندي د لګیدو 14 وه چې په د وزیر اکبر خان په سیمه کې د اریانا افغان هوایي شرکت په دفتر باندې توغندې پریوتې ده. عیني شاهدانو د ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي په 14 کې مرګ ژوبله اوخته ده، خو دې دقیقه شمیره اونه شو، خو دلته چې په څومره شمیر خلک مړی یا ټپیان شوی دی. البته موږ ډیر زیات هڅه وکړه چې له امنیتي چارواکو سره په دې ارتباط په تماس کې شو او د هغوی نه دا معلومه کړو چې دا توغندې په څه ډول سره توغول شوی دی او په دې کې مرګ ژوبله څومره اوخته ده، خو تر اوسه پورې نه بریالی شوی. البته په دې ارتباط باندې زموږ معلومات هم دومره لنډ دي، هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې خپل اوریدونکو ته په دې ارتباط باندې زیات معلومات وړاندې کړو.
مننه و موریدل درنو اوریدن کو چې په کابل کې د وزیر اکبر خان مینې په سیمه کې د اریانا پر دفتر توغندای لکه دلې د یو د ازادي رادیو پراتونکو خبرونه کې به په دې ارتباط تاسو نور معلومات درکړو. ازادي رادیو او ملي تلویزیون په ګډه سبا د ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو تاریخي مناظره د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو ترمنځ جوړوي. دا مناظره په مستقیم ډول ازادي رادیو اوریدل شي او د ملي تلویزیون او یو شمیر نورو تلویزیونونو څخه لیدل شي. وخت په یاد لري سبا یک شنبه د 15:20 د کابل په وخت مازیګر 15:30 بچ د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتي حلو ځلو په ارتباط تازه راپورونه اوریدل شي او همدارس د ازادي رادیو په خبرونه کې د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم خبرو. خو ورسنې د ورځې تازه موضوعاتو په ارتباط هم خبرونه لري په پوره سات. زما همکار راځي او تاسو ته بل خبرونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان او نړۍ په ارتباط تازه مطالب اوریدلی شئ.
دنی ملا رے مل نہ مائے